د زونو د ختمولو ملاتړ کوي چې په کیوبا باندې 50 کال په خوا لګول شوی وو. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو ریدونکو د راپورټونو نه علاوه نن د آشنا ټیک پروګرام لرو. سرنګه چې نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده، په نننی پروګرام کې د پښتو ژبې د پراختیا لپاره د معلوماتي ټیکنالوژي په ګټه باندې غږیږو چې دغه ټیکنالوژي څه ګټه لري. ژورنالیست او لیکوال حافظ الله غختلی د پروګرام میلمه دی. د پروګرام کوربه روخان نورزی دی. همداشان د لربر ډاټ کام مؤسس چلونکی عبدالله احسان هم د خبرونې میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. خو اوس راځو د خبرونې دی مطلب ته چې د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی را لګلې دی. وایي تیر شپه د خوست په ښار کې د ترکانې نږدې 200 دوکانونو اور خسته دی او سوځېدلې دي.
سهار وختي د لمر سترګلان نه وره ختلې چې د خوسلګونه خاریان د لرګي په منډوي کې د لګیدلې اور لوزیان څخه د خبرېدو په اړه د منډوي په کوڅو کې په داسې حال کې ښکته پورته تلل چې لا هم شنه لوګي اسمان ته پورته کېدل. ځینو خلکو ژغورلې توکي چې پر سړکونو خواره واره پراته وو راټولول، ځینو نورو د دوکانونو پاتې شونې یوې او بلې خوا غورځول، خو راغلو نورو خلکو بیا د اور په لمبو سوځېدلو نیمه ولاړو دیوالونو ته په حیرانتیا سره کتل.
دغه خلک چې سوي دي چې کور په سره الله سره په وروګل کې واسنه لري، غریبان تمام شپه د نور مسلمانو غریبانو تیر کړ، خدای دې کوو سره وکي او غریبانو وروګل کې وطن الله تباہ او برباد شي.
دغه اور د چهارشنبه مخام شاوخوا 9 بجې د خوسخار د لرګیو د منډوي پیو دکان کې لګیدلای وو او مخ کې لدی چې اطفای را ورسیږي په ډیر چټکۍ سره د نجارۍ شاوخوا نورو دکانونو ته هم خپور شو. فهیم الله د اطفایی یو تن عمله دی. د هغه مخ، لاسونه او جامې لوګي وهلي تور وو او له بې خوبۍ سترګې سرې سرې اوښتې. هغه امریکا غږ ته داسې وویل:
د شپې نه نیمې بجې وو چې موږ راووتو، خو چې دلته موږ ریک تر ورسېدو بیخي ډېر ستر وغارق وو، بیخي دومره وو چې بهاد نه وتلې خبره وه. او موږ چې کله ورسېدو څلور پنځه پایپ لګیا وې، ټوله شپه دا اوبه او دغه ټنکرې دغه اطفایې تر وچلې دي.
د خاروالی د مسولینو په وینا د اور لګیدنې په دغه پیښه کې 195 دوکانونه او ګڼ شمېر د چارتراشو ټالونه په بشپړ ډول سوځېدلي چې مجموعي تاوان یې شاوخوا 190 میلیونه افغانۍ حساب شوی. شاوخوا 2.5 کاله مخکې هم د یادې شوې اډې په همدغه ځای کې د اور لګیدو له امله تر 400 زیات د ترکڼۍ دوکانونه ایره او خاوري شوي وو. دغه راز د هیواد په کچه هم د دا ډول زیات شمېر پیښو بیلګې لیدل شوې دي. که څه هم د خوست د وروستۍ پیښې لامل د ګاز له ډبې سره بې احتیاطي بلل شوې، خو پښتنه دا ده چې په مجموع کې د دا ډول نورو پیښو د اساسي مخنیوي لپاره د افغانستان په ښارونو کې څه کول پکار دي.
زه فریدالله، باید هر څه د خپل ځای معلوم شي، خپل ځای وټکلی شي، د نظم باید سیخ شي، لرګي و طرف ته شي، مثال د خبرې دکان بل طرف ته شي، دوخانه بل طرف ته شي، دا هر څه چې کېږي د ګډوډۍ دی واجه کېږي. بل چې وسنګي دوخانه بل څنګه ګاز دکان وي.
کرامت خان خپلواک د خوست ښاروال دی. هغه د فرید الله خبرو ته په اشاره سره وایي غواړي چې په ښار کې ټول سیمفونه سره بیل او ښار د اجناس له مخې په مختلفو برخو وویشل شي.
پلان زموږ شته، د دې لپاره پلان ډېر سیمفونه لپاره شته چې فلزکاران راته تیلو ګازو په ښار کې دننه دا لوی خطرات دي. موږ غواړو چې د دې مخه ونیسو، خو یوازې ښاروالي هم نشي کولی، په دې کې باید موږ سره ولایتي اداره کشوي د زمي ارګانونه ټول کومک وکړي.
ځینې خلک په خپل خاریان هم مکلف ګڼي چې د سوالو موادو او یا د برېښنالو تارونو سره لوبي ونه کړي، ځکه دوی په وینا نتیجه یې بي وزله او پیوي مړې ډوډۍ پسې له هانده خلک زغمي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نخبریږي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پرمختګ بعد متحده ایالاتو د راتلونکي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کمپاین سمره اثر ولري. کمپین د ایوا په ایالت کې پیلېږي او رای ورکوونکي غواړي په دې پوه شي چې کاندیدان په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې ګواښ د ایوا په ایالت کې د رای ورکوونکو په ذهنونو کې یو لوی موضوع ده. د ایوا ایالت رای ورکوونکو مایکل ډاونی په ځانګړې توګه د رمادي د ښار د سقوط په اړه خپه دی. دا هغه ځای دی چې هلته د متحده ایالاتو عسکر د عراق د جګړې په وخت کې له یغیانو سره په جګړه اخته وو.
هغه خلکو چې هلته جګړه کوله د هغه ښار لپاره یې یوه قرباني ورکړه. نن به هغوی ډیر خپه وي. هلته ټپیان شوي وو او یا یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو. نن به هغوی دا پوښتنه کوي چې آیا د هغوی قربانیو د دې ارزښت درلود او کنه.
دا یو داسې پوښتنه ده چې ډاونی یې په اړه ښه پوهیږي. د هغه زوی لیوک د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو عسکر وو او څو ځلې افغانستان ته لیږل شوی وو.
دا یو قربانی ده، نه یوازې زموږ ځامن او لوڼې چې جګړې ته ځي، بلکې زموږ میندې، ورونه، پلرونه او خویندې هم د دې کار قیمت ورکوي.
داونی او دا غزو لیوک د ارکنساس ایالت په خوانی والی مایک حکابی سره په یو بحث کې برخه واخیسته او د متحده ایالاتو په خوانی سناتور ریک سنتورم د ایوا د سیډار فالز په سیمه کې دلته رایا چون کی غواړي پوځي چې عراق ته د ځمکنۍ پوځونو د لګلو په اړه کاندیدان څه نظر لري.
دا د متحده ایالاتو یو داسې سیمه ده چې ډیرو سیدونکو یې پوځي خدمت کوي، نو قرباني او ځینې وختونه د خپل هیواد لپاره د خپل ځان ورستۍ قرباني ډیره جدي ګڼل کیږي.
د سیډار فالز د سیمه ډیموکرات جیف ډینیلسن د ایوا د ایالت سناتور دی. هغه د خلیج د جګړې او پخوانی عسكر هم پاتې شوی دی او د ایوا د پخوانی عسکرو په حکومتو کې دند تر سره کوي. ډینیلسن د ولسمشرۍ له نورو کاندیدانو سره په راتلونکي کال کې د ځای ټاکنو لپاره بیا کمپاین کوي. هغه وایي چې د عراق او افغانستان غوندې ځایونو کې د متحده ایالاتو احتمالي ښکېلېدل د هغو رایه ورکوونکو د ستونزو د لیست په سر کې ځای لري چې هغه ورسره خبرې کړې دي.
خارجي سیاست یو دلیل دی چې رایه ورکوونکي دې ته هڅوي چې یو ولسمشر ته رایه ورکړي، نو دا تل ډیره مهمه موضوع ګڼل کیږي. دا موضوع د ولسمشر په ټاکلو کې ښایي له اقتصاد او کورنیو ستونزو سره برابر وګڼل شي.
مایکل ډاونی اوس هم په دې فکر کوي چې هغه چاته رایه ورکړي، خو هر څوک چې هغه خوکړي هغه کې یو شی لټول غواړي او هغه دا چې داسې یو کس وي چې وکول شي د دواړو ګوندونو همکاري رامنځته کړي.
په کندوز کې د پښتو ژبې ورځ ونمانځل شوه. د دې غونډې ګډون کوونکو د خپلو اولادونو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه کړې ده. ګلرحیم نیازمند د کندوز نه راپور شا کړی دی.
په کندوز کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شو. دغه غونډه چې د پسرلی کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې وه، غنو پوهانو د پونتونو استادانو او قومي مشرانو پکې ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو پر لیکوالانو او هغو کسانو چې د ژباړې وړتیا لري غږ کاوه چې باید له نورو ژبو علمي او مسلکي کتابونه پښتو ته وژباړي او له علمي اړخه دغه ژبه بډایه کړي. د غونډې یو تن ګډونوال غلام حیدر حیدر وایي چې لیکوال باید د پښتو ژبې د بډاینې لپاره هڅه وکړي.
په کندوز کې د پسرلی ادبي کلتوري ټولنې په نوښت د پښتو د ورځې یوان منځن غونډه راغوښتل شوې. په دې کې عمومي غوښتنه دا و چې هغه څوک چې نورو ژبو ته د مطالعې لاسرسی لري هغه پښتو ته وژباړي او د پښتو د ژبې لپاره د مطالعې زمينه مساعده شي. په ځوانانو باندې خاصتا غږ وشو، په دوی پښتو ژبې ته کار وکړي، مطالعه وکړي، ترڅو د ژبې ژوندۍ پاتې شي. ولاتي ادارو باندې مغږ وشو چې د پښتو ژبې په مکتوبونو باندې لیکنه وشي، په اداري چارو کې دا ځای ورته ورکړل شي.
د پسرلی کلتوري ټولنې مرستیال نور رحیم عاطف وایي چې دولت باید د دوی اولادونو ته په مورنۍ ژبه باندې د زده کړو زمينه برابر کړي، ځکه چې د دوی اولادونه د هغو ماشومانو په نسبت په زده کړو کې کمزوري وي چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې کوي.
نن موږ په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا د پښتو ورځ لمانځل او منځوي د دې ورځې د منځل موږ دوه مخې درلود. یو مخه خوم دا و چې موږ خلک د دغه ژبه په اهمیت پوه کړي، دغه ژبه څومره اهمیت لري. خپل هدف مو دا دی چې موږ خلکو دلته د خپل ژبه احساس ورکو. همدارنګه ځینې شارواکو موږ بیا د غوښتنې لرو چې هغه دغه ژبه ته په خوانځیو کې په دولتي رسمي دارو کې ځای ورکړي. خو ولې بدبختانه چې پښتو له دولتي چوکاټ او دولتي دارو ډیر لري ده. همدارنګه په خوانځیو کې هم همدغه مشکل حالات دی نو موږ له دولت سره غواړو چې زموږ ابتدایي ښوونځي نه باید زموږ ځکون کې هغه ماشومان چې نوی نوی الفبان شروع کوي باید په پښتو ژبه ورته دی ته د زده کړې زمينه برابر شي او هر ماشوم ته په خپل مورنۍ ژبه زده کړه ډیره لازمی ده کته ته یو ماشوم ته په بل ژبه باندې زده کړه کیږي هغه دومره موثریت نه لري خو له خپل مورنۍ ژبه زده کړه ډیره موثریت لري
په غونډه کې د پونتونونو استادانو هم په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي حضرت ګولر چوال چې 23 بیلابیل کتابونه لیکلي دي پر ځوانانو یې غږ وکړ چې باید مطالعه او ژباړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو قندوز
شاچک د پروګرام درنو ویدونکو السلام علیکم هله د چی روغو جوړو خوشاله وسی دا شاچک د پروګرام کوربه روشان نورزایم نن شپه د شاچک په پروګرام کې مو البته د نن شپه د شاچک پروګرام مو د پښتو ورځ ته ځانګړی کړی دی او غواړو په دې باندې خبر وکړو چې د پښتو ژبي د ودی او پراختیا لپاره د ټکنالوژي نه څه استفاده کیږي څه استفاده کیدای شي او څه کول پکار دي په پروګرام کې ملمن را سره د لاروبر ډاٹ کام مؤسس او چلوونکی عبد الله احسان صاحب دی او همدارنګه ژورنالیست او لیکوال حفیظ الله غشتلی صاحب دی درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په پروګرام کې زموږ سره برخه واخلئ البته تاسو کولای شئ چې د پروګرام په جریان کې زموږ د سټډیو په شمیرو چې 202 499 13 پورته شته او یا هم کله افغانستان څخه زنګ وهئ نو 209 سفرلس سفراویا باندې مشتزنګ ووهی او په پروګرام کې زموږ سره برخه واخلي همدارنګه خپل نظریات او خپل پښتني تاسو د فیسبوک او پاڼه یعنی د ویو پښتو په پاڼه باندې د نن شپې د شاتک د پروګرام د موضوع تر لاندې هم لیکلی سي و وګورو چې ملمانه ما سره په لاین کې دی او کڅنګ احسان صاحب تاسو ما وازه وري ډیره مننه او زبه وګورم چې غشتلی صاحب هم را سره دی او کنه تر اوسه پورې څه فکر کوم چې د غشتلی صاحب ټلیفون نه دی رخصوي خو احسان صاحب راځي بس په دې باندې پیل کړو چې نړیوال کېدل څومره په ټکنالوژي باندې په ژبه باندې تاثیر درلودای شي یو نظر دا دی البته دوه مختلف نظرونه موجود دي دوه متضاد نظرونه موجود دي یو نظر دا دی چې د ټکنالوژي خپرېدل د جیبی د پراختیا سره د جیبی د ودی سره ډیر مرسته کوي بل نظر بیا دی چې د ټکنالوژي خپرېدل لوی او قوي جیبی د زمينه مساعده کوي چې په کوچنیو او وړو جبو باندې یا کوچنیو او وړو کلتورونو باندې خپل اثر ولري او هغه ضعیف کيله ساس په نظر باندې تر کوم اندازې پورې ټکنالوژي د جیبی په ودی کې مرسته کولی سي یعنی فکر کوي چې دا مثبت دی او که څنګه
لمړی تاسو تاسو د پروګرام عوام کارانو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا تاسو په څنګه په جواب کې چې نړیوال کېدل کې د ټکنالوژي خصوصا د جیبو په برخه کې د ټکنالوژي هغه کومه وانده بالکل ټکنالوژي لکه څنګه چې ټول په هیجو د پرمختللي ملکونو څخه و نورې هوادونو ته ځي
بله
دا جریان د شروع څخه تر اوسه پورې فراتلنګ کې په هم باندې شکل سره جریان پیدا کی نو په دې کې معلومه خبره ده چې کوم هوادونه چې د کومنيټي پروګرام په دې په هر برخه کې د کوم څه د پاره کدي ګام پورته کوي نو پاره کې اول دی هغه خپلې ګټي خپل ژب خپل کلتوري او ژبني زیو بلابل نو دا په پام کې نیسي دا هغه څه خوروس د نورو هیوادونو ته خپل شی نقل کوي خود به خپل تجارت او بنور بلابل نو کټو د پاره د نورو هیوادونو نام صنعت څه په پام کې نیسي نو رژیم به هم په پام کې
بله یعنی انسان بله ان تاسو وایئ چې ځینې د سی خاص امتیازات په سلاسته چې هغه جب یعنی هغه وادونه چې د ټکنالوژي پکښې واده موندي یا مثلا د ټکنالوژي پکښې جوړیږي هغه تر نورو هیوادونو تر نورو جبو هغه په پیسېلا امتیاز لري یعنی مقصد
بالکل
بله
بالکل بالکل رضا ام د انګلیزي جبا په دقیق ډول نه سم ویلی، خو په تیرو شاوخوا درې څلور یا پنځو لسیزو کې په بېساري ډول سره دا په ټوله نړۍ کې باف شوې ده، نړیواله شوې ده. د ټولې نړۍ خلک غواړي په دې ژبه خبرې وکړي، د دې ژبې سره آشنا دي نسبت نورو ټولو ژبو ته، دا چې کومې په دوهم درېیم څلورم او داسې نورو ځایونو کې راځي، دا بېله خبره ده. او نو د دې له دغه دي چې زیاتره د انګریزي ژبو او یا د غربي هغه هېوادونو د خوا څخه ودې ته زمینه برابره شوې ده، چې هغوی ټکنالوژي او هغه پرمختګ سرلاری بلل کېدلی شي. څومره چې کار کوي په هماغه اندازه باندې خپلې ژبې ته، خپل هېوادونو ته، که دې چې څومره اقتصادي ګټه راوړي په هماغه اندازه باندې ممکن سیاسي ګټې، ممکن اقتصادي ګټې او داسې نورې هغه ګټې چې یا لږ په خبر یو او یا ممکن هېڅ په خبر نه تر اوسه پورې، نو خود به د خپلو ژبو هېوادونو په پام کې نیسي. په دې کې تر څنګ دا بیا د نورو ژبو او د نورو هېوادونو د خلکو د د پوهانو او د ادارو او سازمانونو دولتونو کار دی چې کله د چا سره تجارت کی، نو په هغه تجارت، په هغه کاروبار، په هغه راکړه ورکړه کې د خپل هیواد، د خپل خلکو سیاسي، اقتصادي، ژبنیزي، کلتوري نورې ګټې تر کومې اندازې پورې په پام کې نیسي. مثال په توګه ځینې هیوادونه په نړۍ کې سره زه په هالند کې ژوند کوم، د هالند یوه بېلګه تاسو وایم. په هالند کې که تاسو په ټول هېواد کې وګرځېږي په مختلفو مارکیټو کې، دوکانونو کې، مغازو کې، ډېر کم به داسې څه تاسو پیدا کړئ د رومنیا په شکل به تاسو مشکل وي چې څه پیدا کړي چې هغه دې د بهرني هېواد څخه دې هېواد ته راوړي وي او په هالندي ژبه چې په هغه باندې معلومات نه ولیکي. دا د هالندانو یو شرط دی د تجارت په برخه کې چې دې هېواد یو شی صادروي، راوړي، نو تاسو به د دې هېواد په ژبه معلومات باندې دي. دوی یعنی دا د تجارت ټول برخو کې که ټکنالوژي ته راسو، نو داسې ټلیفون، کمپیوټر او داسې نور سامان آلات برقي و الکترونیک او د ټکنالوژي د برخې دا تاسو نه شئ موندلی چې هغه کې د هالندي ژبه موجوده دی. نو څه دی چې انګریزانو یا د انګریزي ژبو هېوادونو یا امریکایانو خپل د ژبې خپل د پروډکټ لپاره کار وکړي، خو دغه هېواد چې تجارت کوي وایي چې زموږ ژبه به عمل کوي، نو د دې سره په څنګ کې دوی خپلې ژبې ته هم پام کوي، دا هلته داخلي او دغه د ټکنالوژي او د نړیوال کېدلو دپاره خپل ژبه پراخي او په هماغه اندازه باندې د نورو واړه هېوادونه په تدریجي ډول سره هغه د دوی د قدرت او د نفوس او د خلکو د استعمالونکو د مارکیټ په اندازه سره دوی خپلې ژبې، خپل کلتور، دغه ټول دوایي چې دغه تمام ځای ورکوي، نو په دې سره اوتومات یعنی واړه هېوادونه او کوچنۍ ژبې هم د دې سره پرمختګ یوه اندازه کوي.
بله، یعنی تاسو وایست چې هم مثبت او هم منفي اړخونه لري، او که مثبت اړخونه ته راسو د پښتو ژبې په باره کې موږ تاسو د مخه هم یو پروګرام کړی وو چې په محتویاتو باندې مو خبرې وکړلې. په پښتو کې دومره شی نسته په انټرنیټ باندې، یا دومره کار نه دی سوی، یا دومره مواد نسته. څه فکر کوئ چې اوس خو هغه تخنیکي مشکلات هم تر یو سرحده پورې حل شوي دي، څوک کولی شي چې پښتو ولیکي، څوک کولی شي پښتو ولولي، تر کومې اندازې پورې فکر کوئ چې په دا څو کلونو کې د پښتو محتویات ډېر شوي دي، او څه فکر کوئ چې آیا توجه ورته شوی ده او که څنګه؟
که موږ تیر لس کاله یعنی د 2015 کال څخه تر اوسه پورې چې 2015 دی، او یا څلور اتیم کال او اوس د څلور نیم کال سره موږ پرتله کړو، نو پښتو ژبې ډېر بېساري پرمختګ کړی دی په بېلابېلو برخو کې، خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې چې کوم پرمختګ په پښتو ژبه کې شوی دی لس کاله مخکې چا تصور نه سوالای کولای. زموږ د پوهانو مقالې او هغه حقیقت لیکنې که تاسو د لس کاله مخکې په مجلو، کتابونو، د سیمینارونو په آرشیفونو کې وګوري، نو هلته دغه اندېښنه موجوده وه چې پښتو ژبه د له منځه تلو په حال کې ده. علتونه یې بېلابېل وه، ممکن سیاسي او د افغانستان داخلي حالات به هم داسې وه چې کومې خواته روان وه، خو تر څنګ یې د پرمختګ لپاره داسې څرک او نشانې په هغه وخت کې نه تر سترګو کېدلې لکه نن ورځ چې موږ کومې اسانتیاوې لرو. دا برکت تر ډېره پورې د ټکنالوژي پرمختګ دی، د نړیوال کېدلو له برکت سره پښتو ژبې هم په بېساري ډول سره په تیرو لسو کالو کې په طبیعي توګه سره پرمختګ وکړي. خو که دا پرمختګ مخکې پلان شوی وای، که دې پرمختګ سره لس کاله، دولس کاله مخکې د دولتونو د خاصه سیستم او اساس جوړ شوی وای او تګلار موجود وای د دې لپاره کوم مسلک کار شوی وای دا پرمختګ چې نن ورځ موجود نو دا به څو ځلې دومره زیات وای نن ورځ چې کوم څه مخکې لري دي دا تر ډیره د ټکنالوژي برکاتي یو لږ اندازه باندې چې موږ په هیواد کې ځوانان د مکتبونو څخه فارغ کیږي مکتبونو ته ځي د سواد ښه ورځ په ورځ باندې مخته ځي په ټلیفون نو د انټرنیټ اسانتیا یو ورځ په ورځ زیات شوې ده دا هغه څه دي چې په غیر ادبي توګه سره د حالت د مخته ولاري
بله یعنی تاسو وایئ چې پوره پلان نه ورته جوړ شوی او کچیر پلان وای تر دې لا ډیره وده کوله اوس هم وده کړې ده خو ساس په نظر باندې په غیر ارادي توګه یاند ټکنالوژي اثر و چې دومره وده وکړله فکر نه کوي چې دا اوس هم کچیر صحیح پلان نسی نو دومره وده به ونسی په لوس کلو کې په پنځلس کلو کې په شلو کلو کې ولې لا نور تغیرات هم راځي مثلا وزیاتره خلک خپل تعلیمونه کوي د انټرنیشنل لاري یا مثلا خپل چیرنی کوي یا مثلا مواد راټولوي مواد ګوري فکر نه کوي چې دا اوس هم باید دولت او د غسی نور ټولنی چې دی اوته افراد چې دی پښتانه چې دی دوی په دغه برخه کې باید ډیر کار وکړي او سم پلان ورته جوړ شي ترڅو چې پښتو هم د نورو ژبو په څیر باندې په انټرنیټ کې دود دی او مواد پکې پیدا شي
بیا له شکه چې د ډېر زیات ضرورت په وخت دا ډېر مشهور خبره ده چې وخت به چا انتظار نه کوي دولتونه انتظار هم نه کوي د افراد انتظار هم نه کوي د ژبو د کلتورونو انتظار نه کوي دا ټول خلک افراد حکومتونه کلتورونه دا باید د وخت سره په مناسبه توګه سره مخته ولاړ شي امادګي ورته ولري پلانونه ورته ولري او دا سره سم لاس په کار شي چې د نورو هیوادونو یا د نړیوال پرمختګ سره یا د نورو نړۍ څخه د شاته پاتې نه شي له بده مرغه ممکن په دې کې ځان جګړې نه همي بي ثباتي د غټول په دې کې د دې باندې دا هیلتون دی چې بجانی افغانستان د نورو هیوادونو غونډې نه دي زموږ حکومت سم سیستم په ډېر مشکلاتو کې له بده مرغه د ډېر په خاص په مشکلاتو کې دي خصوصا مشکلات په نو هغه ستاسو چې باید په وخت باندې پام سوي وای یا پام وسی څومره چې باید سوي وای لکه مخکې چې نو ورتوي زه به راځم چې اوس بم په هغه شکل سره نه لکه ما چې مخکې وویل په پښتو ژبه کې خود یو اندازه د پیرو 15 کالو خرابه دی خو د فوهنې وزارت له غرض د خې وزارت د اطلاعات کلتور وزارت د رادیو تلویزیون د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون ادارې او دغه ټول او نور رسنیو په پدې کې برخه اخیستي خو ډېر کم افسته دي به د پلان له مخې یعنی واتر هجو راکړي واغه به عملي کړي زیاتره د دې چې تلویزیون راغلي د پښتو تلویزیون یو چا شروع کړي د مغه د پښتو په وخت کې
bale
په غیر تراسي توګه سره ان په اړه دونکو تاثیر کړی دی یا مثلا فیسبوک راغلی دی په فیسبوک کې پدې چې د زیاتره خلکو کده پښتو ژبه خلکو په اړه خبرې په افغانستان کې نو خلک د فیسبوک په خاطر ټلیفون رانیسي سمارټ فون یا شار ټلیفون رانیسي په فیسبوک کې پدې چې زیاتره نو پښتانه په پښتو ژبه لیکل کی نو دا غوښتل چې نو د فیسبوک په خاطر ټلیفون رانیسي په پښتو لیکل کی چې دا لیکونکو د شمیر زیاتو په خپل د پښتو ژبه ژوند یا د خطر ژغورلی او یا یو سمو د نور ګارانټي کړی دی چې د دې وینکې د دې سمالوونکې ځاسي وي خدای سي مالوونکې په دې توګه نه ځاسي وي چې وکړي د غوړې ژبه عمران شي د دې ممکن به د ژبه زده نه وي د دې ممکن دغه ژبه ته ټول وسه اسانه وي خو کله دې د فارې دا هغه مسؤل ارګانونه لمخ کې د سیو پلان جوړ کی چې تبلیغات وکړي کمپاینونه وکړي د رسنیو د لارې په خپل په ټولنیزو رسنیو کې ممکن دغه سمالوونکې کوم چې په تنځ تا کوم مشکلات په جواب کې ممکن دا تر دغه چې اوس یې ډیر اسانه او په ډیره شتوګه او دا د پرمختګ ګرافي تر جېل وړي لکه څنګه چې اوس موږ ته ګورو
bale احسان صاحب څومره خوشبينه اس په د اوسنی کابینې کې خو د ولسمشر کلتوري سلاکار ام په خپل یو لوی لیکوال په پښتو کې او همدارنګه د اطلاعات او کلچر وزیر چې دی هغه لوی شاعر او لوی لیکوال او مورخ دی د پښتو ژبې آیا فکر کوي چې دوی دغه شی ته متوجي دي او په دغه برخه کې به کار وکړي څومره خوشبينه
کدوی خپل ورته متوجي و نو سي زه په دې باور لرم او زه ودی چې ډیر خوشبين يم چې د دوی په څنګ کې داسې ځوانان الحمدلله ستا اغه پتی رو پنځه سوار لسکاله کی هم د مدرن عصري زکر څخه فارغ شوی دی، هم د نوري په نوري هوادونو کې زیاتره ماسوري کړی دی، په نوري هوادونو کې زکه کړی دی، د دنیا د ځوانانو د دنیا په مختګونو خصوصا د کلتور د ژبو په برخه کې دغه اساسات تر ډیره ځای پورې ورته معلوم دي، او د نوي ټکنالوژي سره نسبت زموږ مشرانو ته ډیر آشنا دي. نو که دغه وزارتونه او دغه چارواکي چې تاسو یاد کړل چې د پښتو ژبې لپاره د افغانستان د ټولو ژبو لپاره خواخوږي لري، د ټول افغانستان د خلکو د پرمختګ لپاره باور لرم چې اوسنی حکومت اوسنی سیستم تر ډیره ځای پورې خواخوږي دي، او باور لرم چې دوی به کار وکړي. خو د دوی په څنګ کې هغه ځوانان چې د نوي ټکنالوژي سره ښه آشنا دي، ښه سرپه خلاصېږي، که د دوی تر منځ یو د بل همغږي وي او د دوی د استعداد او د دوی د انرژي او قوت څخه کار واخلي، لکه څنګه چې د اطلاعات کلتور وزیر ښاغلي جاني صاحب هم خپلو خبرو کې ویل چې د ځوانانو د قوت څخه به استفاده کوي، نو که دوی په خپلو دغه خبرو باندې او په خپلو ژمنو باندې ودرېږي، زه د افغانستان او افغانستان د پښتو ژبې راتلونکي ته اندېښنه لرم.
بله، ډیر مننه احسان صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیونا د آشنا ټیک پروګرام اورئ. د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې د پښتو ژبې د پراختیا لپاره د معلوماتي ټیکنالوژۍ نه د ګټې اخیستنې په باره کې خبرې کوو. په پروګرام کې میلمانه راسره د لاروبر ډاټ کام مؤسس او چلوونکی عبدالله احسان صاحب دی، او همدارنګه ژورنالیست او لیکوال حفیظ الله غشتری صاحب هم دی چې ټلیفون کار نه کوي. د اوس لپاره موږ کوشش کوو چې ورسره رابطه ټینګه کړو. په هر صورت ځینې اوریدونکو په فیسبوک باندې خپل نظریات موږ ته لیکلي دي. احسان صاحب، یو اوریدونکی د بخت نور پنامه باندې، دوی د غزنی نه دوی د خبره کړې ده چې ټکنالوژي کولی سي چې د پښتو د ژبې لپاره ډیر موثره تمام سی، وو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک چې دوی کولی سي چې لیکنه ور باندې وکي او دا ډیر اهمیت لري. بل اوریدونکو بیا دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی د ټکنالوژي یا د مخابراتو د مشکلاتو په باره کې خبره کړې ده، او نور اوریدونکو هم دغه سی د تخنیکی اړخ باندې مثلا د ګوګل ترانسلیټر په باره کې خبرې کړې دي. حبیب رحمان او دغه سی جنو نور اوریدونکو د فواید په باره کې خبرې کړې دي. تر کومه اندازې پر فکر کوي چې په تخنیکی اړخ کې باید ډیر توجه وسی؟ مثلا پښتو ګوګل ترانسلیټ نه لري، مثلا دغه سی په بعضی موبایل ټلیفونو کې په پښتو باندې سم کار نه کیږي. آیا فکر کوي چې دولت باید دغه شانو ته ډیر توجه وکړي او که څنګه؟
بالکل، د ګوګل په برخه کې څومره چې زما معلومات ممکن سل فیصد دقیق نه اوسي، څومره زما معلومات دا دي چې د ګوګل یو تجارتي کمپنۍ ده، هغه د خپلې ګټې په خاطر سره خپل سیستم ته ژبې ور اضافه کوي. په ځینو هېوادونو کې چې خپلې اسانتیاوې او خپل هغه سهولتونه د خلکو د استعمالوونکو لپاره چې اضافه کوي، نو دوی هلته خپلې ګټې او خپل مارکیټینګ ته هم ګوري، ځکه دوی د اعلان څخه پیسې په لاس راوړي. د هماغه پیسو څخه دا دوی کوشش کوي چې په کوم هېواد کې چې اعلانونه زیات وي دوی د دوی ګټه زیاتې وي، نو د هغې هېواد دپاره دوی خپله پانګونه زیاتې وي. چې له بده مرغه په افغانستان کې تجارتي سیستم یا د اعلاناتو سیستم یا د ګوګل څخه استفاده خو ډېره لیرې خبره، ځکه ده چې موږ بده مرغه په افغانستان کې تر اوسه پورې بېله دوه درو لوی ښارونو څخه منظمه برېښنا نه لرو. د خلکو اقتصاد وګوره، د خلکو د بیکاري کچه وګوره، دا ټول هغه عوامل دي چې لومړی دا باید په پام کې ونیول شي. حال چې جوړ شي دا ګوګل هغه تدرسه کوي. په نړۍ کې داسې ځینې هېوادونه ممکن دي چې د افغانستان سره برابر حالت ولري، خو د ګوګل کمپنۍ د هغوی دپاره د ژباړې هغه سیستم په خپل وختونو کاروونکو ته اچول وي. د دې ولادت د پوهانو د خواست څخه شول کیږي چې دلته سیاسي او ځینې نور علتونه هم شته. مثلا که چیرې کوم بل هېواد چې هغه په هغه دوهم هېواد کې ځینې ګټې ولري، د هغوی د خلکو د پاملرنې د اړولو، د هغوی ته د اسانتیا دا کې داسې استخباراتي معلومات او دا کې داسې بېلابېلو نورو برخو کې د خلکو د معلوماتو څخه استفاده کول وي، نو بیا د ګوګل کمپنۍ ته د یو بل هېواد د خاص څخه هغه څه چې دوی نیسوي یا د لاسه ورکوي، نو هغه ورته وړاندې کېږي چې د دې هېواد لپاره ژبه جوړه کړي. د ایران په اړه داسې ویل کېدله څو کاله مخکې چې فارسي ژبه په ګوګل کې شاملېدله، چې دا تر زیاته حد پورې امریکای د جې مصارف د ګوګل کمپنی ته ورکړي دي چې ته فارسي ژبه او د ایرانیانو لپاره د ژبه د ترجمه اسانتیا په ګوګل کې برابر کړي. دا چې شاته نور څه عوامل ویل ته موږ په دې باندې زه نه پوهېږم غږیږم هم نه باندې. دوامه خبره د پښتو ژبې په موبایلونو او د نوې ټکنالوژي کومې اسانتیاوي چې افغانستان ته راوړل کېږي د کمپیوټر سو موبایل سو بیلابیل نور ماشینونه سوله امنالات برکی په دغه د پښتو ژبې د ورزیاتونې مسؤلیت هم لکه د ګوګل د ترانزلیټر یا د ژباړې په برخه کې مو ویل په اول قدم کې هغه کمپنی خپل تجارت ګوري کچیر په یو هیواد کې د یو د پروډکټ د یو جنس بازار تر 100 میلیونه پورې وي زیات وي د دې ګټه دومره وي چې هغه کې دوی د ژبې د جوړولو او ترجمه کولو او سیستم ته د داخلولو مخرب پکې کې وي سلاسي نو بیا دې هغه ماشین آلات کمپیوټر یا ټلیفون ته هغه ژبه ورجاته وي ځکه دوی د دې هغه مشتریان او یا پیرودونکي دوه ونیږي چې دا واخلي او کچیر دغه تعداد کم وي لکه افغانستان کې چې ما تاسو ویل چې هلته اوس هم د سمارټ فون استعمالونکي ممکن د دفترو کار کوونکي اوسي ځینې ځینې سرمایهدار اوسي ځینې خلک اوس څه یو ټلیفون $500 دی او عادي کورنۍ چې په ورځ کې د ورځانه مزدوري کې هغه سمارټ فون په 200 یا 300 افغانۍ مزدوري کې سمارټ فون نه چې اخلي نه انټرنیټ اخلي نو دا د ګوګل د فارم څخه له پوری نه دی نو ځکه چې د فارم مصارف
بله
خو یو ټکی چې مهم دی نور دی سم
بله
اګه د اړیکو افغانستان په ټولو هیوادونو کې داسې ادارې سره افغانستان کې همسته د نورم او استاندارډ په نامه د نورم او استاندارډ اداره چې څه کار کوم چې د سوداګریو د سوداګری وزارت پرې اړه لري دا د دې مسولیت چې کوم چا ته تجارتي جواز ورکړي د ګمرکاتو مسولیت چې کوم چې د خلکو معلومه په ګمرکاتو کې مسولی چې د تجارانو څخه وغواړي چې تاسو افغانستان ته کوم جنس له بهرنی هیواد څخه راوړي نو پر هغه باندې باید د افغانستان په ژبه باندې معلومات لیکل وي او اکه ټکنالوژي سامان آلات وي په هغه کې باید د پښتو یا فارسي ژبې یا د دواړو اسانتیا موجوده وي کله کار دولت وکړي د حکومت خلکو تجاران دي ته مجبور کی نو تجار مجبور دي چې هغه چې یو ډالر یا 500 سنت یا $2 ګران تمامېږي دا به هغه د افغانستان ته راوړي چې د خلکو لپاره اسانتیا وي او د ژبې د پرمختګ سبب وګرځي.
بله همدارنګه ځین نور کسان هم دا خبره کوي چې افراد باید هم په دې کې فعالیت وکړي یعنی آنلاین فعالیت وکړي او د کمپنیو نه وغواړي چې دوی خدمات ورته په پښتو ژبه یا پاغ ژبه چې دوی غواړي هغه ورته ارزکی وړاندې کی او دوی فکر کوم چې دا به ډیر موثر وي چې په خپل پښتانه چې دی هغه پښتو خپل په ټلیفونو کې استعمال کی په کمپیوټر کې استعمال کی او دغه سي د دینو شرکتونو نه مثلا د ګوګل نه تا په مستقیمه توګه په غیر مستقیمه توګه وغواړي چې پښتو ژبه هم دوی لکه نور ژبې چې دوی مثلا د ګوګل ترانسلیټ په پروګرام کې لري دغه پښتو ژبه هم ولري ترڅو چې تریواندازي پوری د خلکو لخوا هم په دا کمپنی باندې فشار یي پر صورت داس بو کوچي او څوریدونکو په وخت لوریدونکو پلان کې دي دا لوریدونکو نه بزه غوښتنه وکم چې خپل پښتنې ډیر لاندې لاندې وکي د پرشي ټول لاینونه مصروف دي او اوریدونکو ډیر دي تاسو مهرباني وکي ځان معرفي کی او که پښتنه کوم نظر لري. بله و مهرباني وکي
اوره.
بله ساس خبري اورو تاسو د آشنا رادیو اوري د آشنا رادیو نه د آشناټیک پروگرام خبريږي د آشناټیک په پروگرام کې د پښتو ژبې د پراختیا لپاره د معلوماتي ټکنالوژي نه د ګټه اخیستنې په باره کې خبرې کوو په پروگرام کې ملمانه را سره عبد الله احسان صاحب دی او غشتر صاحب هم دی چې ټلیفون نه روخيږي مهرباني وکي. سلام خاص د آشنا رادیو
کارکونکو تاسو سره سلامونه وایي.
وعلیکم السلام مهرباني وکي پښتن لري نظر لري
نظر هم دار ده باید د پښتو ژبې لپاره په تعلیمي سطح شنیان زده کړه وکړي او د په هغه وزارت باید پاملرنه وکړي نو زما دغه نظر دی چې توجه یو ځای
ان ډیر مننه کوم ساس نه چې ټلیفون مکړیو کڅام ځان معرفینه کې بل اوریدونکو ته زو ګورو چې دا ځلې زمور سره څوک دي تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کې او پښتنه یا کوم نظر لري. زه فکر کوم چې دوی لاین قطه سوبه لاین ته زو تاسو مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام
مهرباني وکي
د دې ورو له ځاپ څخه دغه د یو خدغه ټکنالوژي کې د مثبت او منفي اړخونه لري کله چې وګورم زموږ په هیواد کې لکه د مثبت په ځای باندې د زموږ هیوادوال منفي طرف ته ډېر لکه هغه دي نو د دې د خلاصون لپاره څه کول پکار دي لکه په عامه توګه باندې چې لکه وزارت ځان څخه مسؤلیت دی او بل دغه شی به دغه پر مختلفو هیوادونو کې مول چې نوې د ټکنالوژي راغلې وي دغه خلک به لکه د منفي طرف ته ډېر وو کنه هغه به لکه هغه د پوهې کچه لوړه و نو هغه به هغه مثبت طرفونه نا ګټه اخیسته او بل د دې ژبې لپاره لکه په انفرادي شکل باندې لکه تا چی ویل نو ګوګل ته خلک پیغامونه استولای شي چې خپل دغه مطالبه تنه وکړي حکومت څخه باندې یا په دغه شي هغه ارګانونه چې بې غور یې نه شي کړی نو عام لکه معلومون چې کوم کې دغه ټکنالوژي هغه دغه تکړه شی او کنه تر څو هغه دې ته مجبور کړي
چې دا پښتو ته پکې ځای ولګا. بلې، تاسو پښتنو وخت تاسو ځان معرفي کوي نو مو وانه خسته.
ناصر خان
شینواره مورور سعودي عربستان. ناصر خان شینواره صاحب ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړي. احسان صاحب څنګه زموږ ورودم کې ته تعلیم په باریک پښتنه وکړه کدام چیرې د ټکنالوژي سره وټړو تر کومه اندازې پر فکر کوي چې ټکنالوژي کې دایسي چې د تعلیم د کیفیت سره د تعلیم ته د لاسرسي سره کومک وکړي او د شینواره صاحب پښتنو خو تاسو واوریدل مهرباني وکړي.
که څنګه چې هغه مخکنی اوریدونکي خپل نوم او موقعیت و نه وایي فکر کوم چې هغه بیچاره به د افغانستان په داسې واسمه کې اوسېږي چې د دې د لپاره د لومړیتوب یعنی ټکنالوژي او پښتو ژبه په آیفون یا په نورو شامل کې د دې مشکل دا نه دي. د دې مشکل دا دی چې د دې اولادونو د لپاره تر اوسه پورې ښوونځي نه لري. د پوهنې وزارت څخه په اول قدم کې د خپل اولادونو لپاره د لیکلو واسطه د تعلیم غوښتنه کوي چې دا په حقیقت کې ډېر د افسوس خبره ده. ډېر خوشنونکي خبره ده چې موږ فرصت باندې خبرې کوو او زموږ به چاره هیوادوال تر اوسه پورې خپل اولادو لپاره هغه تر ټولو لومړنی ضرورت چې هغه تر اوسه نه دی پوره. خو د داسې خلکو لپاره که چیرې بیا هم موږ په افغانستان کې په ولایاتو کې په سیمو کې برېښنا لرلی نو د ټکنالوژي څخه په هر برخه کې سړی کولای شي شکار واخلي. مثلا خصوصا د ذکر په برخه کې کچې صدغه مخکنی دوست
bale
خپل سم کې برېښنا لرلای او دی په خپل سم کې تلویزیون یا انټرنیټ اسانتیا لرلای دی کولای شي چې بل شونځي څخه هم خپل اولادونه ته د دغه ټکنالوژي په مټ باندې که اسلامي ذکر تعلیم وای که عصري مدرن وای که یعنی مدرسه او ښوونځي دا ټول نن سبا په انټرنیټ کې ستا خو زموږ په هیواد کې لاره بره فانه تن کې دا څه مشکلات څه چې هلته خلک علم لري اسانتیاوې تر اوسه پورې نه لري. هیله ده چې ډېر ژر په افغانستان کې سوله راشي او دغه مشکل.
بلې، او احسان صاحب زه فکر کوم چې دولت باید هم په دې برخه کې تر یو اندازې پورې کار وکړي چې آنلاین معیاري تعلیم هم خلکو ته مایا کی لکه څنګه چې تاسو ول څوک چې تلویزیون لري څوک چې مثلا برق لري هغه کیدای شي چې ولر سی آنلاین او وی ګوري خو چې دولت په دغه برخه کې کار وکړي چې مشخصه ویب سټ ورته جوړ کړي ویب پاڼه ورته جوړ کړي چې دغه لاري څوک وسوي چې تعلیم ترلاسه کړي دا به ډیره شي. د شینوار صاحب پښتنه تاسو جواب ول مهرباني وکړي.
زه به دغه مخکنی موضوع ته خبره بلم رضا فخر د اطلاعات او کلتور وزیر څوک د مخکي د دې خبرې ما واورېدل شامل د لوري جهاني د افغانستان پر رسنیو باندې نیوکه وکړه او د افغانستان خصوصا د تلویزیونی رسنیو څخه ناخوښي څرګنده کړه او د وړاندیز په توګه سره یې دا ژمنه وکړه چې د لومړنی ګام به د رسنیو خصوصا د تلویزیونونو لپاره دا وي چې تلویزیونونو ته به پروګرام ورکوي چې په څومره فیصدي او یا په څومره اندازه باندې په اونۍ کې او په ورځ کې د ځوانانو لپاره د کورنۍ لپاره یعنی د ټولنیزي اصلاح او د پوهاوي په خاطر سره پروګرامونه پر رسنیو کې نشر شي. سم پر لزومونه کې چې لږ تر لږه هغه خلک چې برېښنا او تلویزیون لري هغوی له دې څنګه څنګه ګټه پورته کړي. د ناصر خان پښتنو د پښتو ګوګل کې د پښتو ژبې د زیاتوب په اړه کچیر لري لاسي په انټرنیټ کې او ګوګل ته البته د ترانسليټر یا د ژباړن کې برخې ته چې ډېر اسانه پیدا کېدلی شي چې کولای شي چې دغه ادارې سره تماس ونیسي انټرادي توګه داسې کېدلی شي وخت نا وخت ځینې ګروپونه یا ځینې خلک لکه یو شونځي یا یو پونتو د کسان اگر ولاریږي ځینې نور د یپانې سره چې دا هغه لارې د کمپاین په توګه سره لاسلیکونه ټولې دي لکه خلق رائے ټولی زموږ اندازه سره خلق غواړي چې دا وخت نا وخت دا چارې په تیر سو کال کې باندې ده چې په دلیز او په انفرادي توګه سره دا کار شوی دی. دوهم خبره د مثبت او منفي استفاده و د انټرنیټ بالکل مثلا وروره په نوري هوادونو کې هم د انټرنیټ سره دا ستونزې شته خو لکه څنګه چې تاسو ویل دا د ټولنې د شعور او د تعلیم او د پوهي په سطح پورې اړه لري. لکه په نوري هوادونو کې څوک چاته په غلطه نمبر زنګ نه وایي چې د چا د ازارولو لپاره چاته ټلیفون وکړي. د ټلیفون څخه دا خبره نور ختمه ده. ممکن په خواب وه په افغانستان کې زه اورم چې اوس هم خلک د چا د ازارولو لپاره هغه ته زنګ وایي. دا د وخت په تېرېدو منځ ځي.
بله
تاسو چې دا د همکاري همداسې د انټرنیټ څخه کوم اسانتیا چې ته په فیسبوک راوخته د خلکو سپکاوي توهین دغه نوشه یو اندازه دا په غرب کې اوس هم صفه نوې هوادونه کې مګر په دې کچ نه لکه په افغانستان کې دي ځکه چې په نوې هوادونه کې په دغه شعار باندې مطلق کنټرول شته.
بله
دا زموږ نوې تاسو چې یو کوچنی بیلګه د دې شی ورته وایم.
بله مهرباني
شاوخوا یو کال نیم کال مخکې و دی رس کې نوې انجلۍ چې د هالند اوسیدونکو دی د امریکن ایرلاینز د امریکا د هوایی شرکت پر فیسبوک باندې یو تبصره ولیکله چې د جون د تیر کال جون ورته شولې وو چې د جون په دریم نیټه باندې به تاسو هوایی شرکت یا د شرکت یو الوتکه د یو مشکل سره مخامخ سي تاسو یو حادثه وویني د څو د کې کوپه ته د دولو سره هماغې ادارې د جیتر پوسټ یا تر دې نظر لاندې ولیکل چې تاسو دغه سلا غواش یا اختار مرته ډیر جدي او مرته دی اړه د امریکا د داخلي استخبارات سره تماس نیول دي چې اف بی آی ورته وايي د فدرالي پولیس سره چې په دې اړه چړنه وکړي. لنده دا چې یو ساعت فشار وخاکي د امریکا سفارت په حالن کې دا خبر رسیږي یو ساعت نیم ساعت چې تیریږي د انجلی کور ادرس نوم هر څه چې دی هغه ټول روښانه کیږي. د دوه دوه نیم ساعت په دې ردو سره پولیس یې غنجلی د کور څخه خراباسي اوس مو هالند یو شفارسني مليونیز هی وادي شفارسني مليون انسانان ته ژوند کې ممکن ټول دغه سمچا ولري یا لاس دورس مګله خو په دوه دوه نیم ساعت کې یو شاشه وختار وکړي وي هغه د پښتون کوریزمو د پاره د کورې سر کیږي. په افغانستان کې موږ هر ورځ وینو چې د افراد او اشخاص او د مقدسات سپکاوي په ټولنیزو رسنیو کې کیږي خو تر اوسه پرې داسې انتیا لکه نور هیوادونه چې لري په افغانستان کې نشته. په دې شرایطو کې دغه انتیا وختار تام راسي څوک د چا پر حقوقو باندې تجاوز ونکړي او څوک چا پر حیثیت باندې تیرې وکړي.
بله من نه انسان صاحب زه فکر کوم چې غشتل صاحب هم وسره سره د غشتل صاحب تاسو ما وځه وري ډیر مننه غشتل صاحب راځي اول په دې باندې خبر وکړو چې د ژورنالیس او لیکوال په صفت باندې څه فکر کوي چې ټکنالوژي څومره سہولت مهیا کړي د لیکوالانو ته ژورنالیستانو ته چې هغه خپل مطالب خپل اوریدونکو ته یا مثلا خپل مینوالو ته ورسوي. آیا فکر کوي چې زموږ ساسو لیکوالان چې دي ژورنالیستان چې دي دغه سیادیبان او شاعران چې دي دوی د ټکنالوژي نه پوره ګټه اخلي او خپل مطالب خبروي؟
اول خو بخنه غوړم چې لکه دا وخت درته
خواهش کوم زنه پوهه یو لږ आवाज خراب دي کوم لږ موقعیت یو لږ تغییر ورکړي.
سمه ده پولان د خپل غږ درسول لپاره یا د خپل فکر د خپلول لپاره ل رسنیو په جنگلي ډول اوس ل برېښنایي یو ټولنیزو رسنیو څخه او همدا ډول ویبپاڼو څخه ګټه او په دې کې دا نور ځل پخښه
بله غشتلی صاحب آواز مو مشتسم نه راځي ک ولش کې د خپل موقعیت تغیر ورکړي کې د سیسم سي د مخه ولش سمسو
آزاد فضا کې
من اوس خو اوس سمسو مهرباني وکي اقدام
اول فدور
بله غشتل حساب بز موږ تخنیکی همکار به کوشش وکي چې بیا تاسو ټلیفون وکي ساس ټلیفون موږ سم نه ورو زبې احسان صاحب ته ولر سم احسان صاحب یو مشکل زیاتره خلک چې شکایت کوي هغه د دې چې کوم دولتي ادارې چې دی پاغو کې مثلا د پښتو کوم مکتوبونه چې دی یا کوم اسناد چې دی یا کوم معلومات چې دی هغه یا پرونه یا مثلا تازه نه وي او دومره پام نه ورته کیږي اته د افغانستان په خپل پیدارو کې په سفارتو کې د غس په نورو ځایو کې څه فکر کوي چې د دې باید څومره پام وسی او څوک باید ورته پام وکړي
دا ستونزه له بده مرغه ستا او د وخت په تیده دول سره تر یو حد پورې دا ستونزه حل شوې ده ډېر شرمونکې او ډېر زورونکې خدا شپږو وکاله اته کاله یا لس کاله مخکې و چې بیخي پښتو ژبه چا د دې هېواد د خلکو ژبه نه بلله خصوصا په رسمي او دولتي ادارو کې په وروستیو کلونو کې تر یو حده پورې دا مشکل حل شوی دی خو بیا هم لکه څومره چې ښایي پر مطبوعاتو باندې مطبوعاتو څخه مې مطلب دغه مطبعې چې دغه کتابونه و بیلابیل مواد چاپوي پر دې چاپخونو باندې
بله
چاپخونو باندې څومره چې ښایي په هماغه اندازه باندې د حکومت نظر نشته د رسمي ادارو نظر نشته هر څه کولای شي هر څه چاپ کړي
بله احسان صاحب وخت مو ډیر کم دی فکر کوم چې غشتل صاحب بیا په ټلیفون باندې دی غشتل صاحب تاسو ما وځو ری اوس اوس به خي سم راغي مهرباني وکي تاسو د ادیبانو شاعرانو لیکوالانو په اړه خبر کول چې ټکنالوژي څنګه استعمالي خپل د مطالبه د نشولو لپاره
رابطه په دوه اړخونو کې وی شو یعنی لیکوالانو او ژورنالیستانو د نظر خواندان استعمالي په مقابل لوري ته چې څنګه باید ورسول شي څنګه رسول کیږي هغه لګ لستون سره یا لګ کړون سره مخ دی بل اړخ دا ک یو خو خپل لیکوال او شاعر او ژورنالیست د فکر خواند خپل نظر خلکو رسول لپاره دی او بل د خلکو اړتیا هم د کوم موارد کې خلک خصوصا د پانتون زکون کې د خوانځي زکون کې چې نو د سم موارد د اړتیا لري چې هغه موږ په یو خو زموږ عامه کتابخانه کتابخانه کتابتونونه په ټولو ځایونو کې نشته دي که وسیله نن سبا انټرنیټ دی او د او د دې تر څنګ هم دا ډول لرو پرتو سیمه کې بیا نیمګړتیا ده د انټرنیټ شال او وی انټرنیټ سره رسای نه لري هغه ته بیا د کتاب رسولو په یو ډول نه یو ډول
یعنی مثبت ګټه ورڅخه اخلي ځینی خو زه فکر کوم چې ځینی بیا هم دومره د انټرنیټ سره بلد نه یا مثلا دومره کار ورڅخه نه اخلي یو بل مشکل څنګه چې احسان صاحب ورته اشاره وکړه چې داسي کنټرول نسته پښتو ژبه مثلا هغه لیکدو د سم نه لیکل نه مراد کیږي آیا فکر کوي چې داسي یو مرجع باید موجود وي ترڅو چې داسي نظریات ورکړي چې څنګه داسي چې پښتو سم سي او یو معیاري پښتو خلک ولي کی
او دا خو په ټولیز ډول باندې د حکومتونو دنده ده په افغانستان کې په خو هم پښتو ټولنه چې بیرته د علوم اکاډمۍ شو د هغوی دنده او په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی و په دې برخه کې غونډې کړې وې له هغه وروسته د پېښور پښتو اکاډمۍ او د افغانستان په دې برخه کې مثلا بوړګلې سیمینار کړی دی یا د وروسته چې کوم توافق یا امانه شوې د پدینزيات موارد کې د لیکدود په اړه باندې په دې برخه کې موږ په زیات اندیکنه نه ده په کار د علوم اکاډمۍ شته د فکر کوم چې په دې برخه کې د علوم اکاډمۍ او کابل پانتون په دې برخه کې کار وکړي په کمپیوټر په برخه کې یا د لوکلایزیشن په برخه کې د افغانستان د مخابرات وزارت او د ملګر ملتونو پرمختیایي ادارې په کډه باندې کار کوي
بله غشتل حساب زب ډیر په معذرت سره غواړم ساس خبره قطع کوم د پرچ وخت مو ډیر کم دی کاشکی د پروگرام په شروع کې تاسو رخصه وای او ساس نظریات مهمه اوریدلې وای. زبد عبد الله احسان صاحب چې د لاروبار ډاټ کام مؤسس او چلوونکي دي، د دوی نه به مننه وکم، غشل صاحب ساس نه به مننه وکم، او د ټولو اوریدونکو نه به مننه وکم چې تر دغه دمه زموږ سره واس. زموږ بل د آشنا ټیک خبرونه به د پنځم بی په شپې باندې بیا خبرې سي. زب ساس نه رخصت واخلم په څو شپې په زموږ د دریجه به خبرونه پیل سي. زموږ سره وسئ.